یوی بلی پختو یو ساتا خبرونی ته هم خراغ لی سا امید زیر مالیم خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د دوی له قبله د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول سمدستي ودروي. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د جمعې ناوخته په یو بیان کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د جامو د قوانینو په خاطر پر ښځو یرغل او د هغوی خپل سر نیول د ښځو د تګ راتګ او بیان د ازادۍ لا پسې تر پښو لاندې کول دي. د سازمان ټینګار کړی چې دا عمل باید سمدستي ودرېږي او نیول شوې ښځې هم راخوشي شي. د راپورونو پر بنسټ په تېرو وروستیو څو ورځو کې د طالبانو ځواکونه په کابل په تېره بیا دشتي برچي او لوېدیځو سیمو کې یو شمېر ښځې د بد حجابۍ او غلي سینګار په پلمه نیسي او زندان ته یې اچوي. طالبانو تر دې مخکې یوازې ښځینه فعالانې او معترضې بندیانولې او د حجاب او سینګار په برخه کې عامو ښځو ته یوازې په سپارښتنو او اوامرو بسنه کوله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي په بوډي سیمو کې د باروډونکو موټرو د تګ راتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتوالو یې سلا کړې ده. د دې خونې مشترک مشر خانجان الکوزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یو ناسته کړې ده. هغه د دې ناستې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عبور مرور د موټرانو په زر زر نه کیږي او د ورځې د یو طرف نه 200-250 یا 300 موټر زی د بل طرف نه همداسې او تقاضا ډیره د موټر ډیر ولاړې دي. نو فیصله په دې وشول چې کوشش وکړو چې کار زیات کړو، د کار وخت زیات شي او بلاخره د 3 ساعته کې 900 موټر تبادله شي، یعنی 400-450 د یو طرف نه او 400-450 د بل طرف. البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت د دواړو ملکونو زیاتی.
د روسیې کې طالب چارواکو د پاکستان حکومت د باروډونکو موټرو د چلوونکو لپاره د ویزا او پاسپورت شرایط سخت کړي چې له عملی دواړو خواو کې ګڼ موټر ایثار ولاړ پاتې کیږي. د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام مهالویش اعلان کړ. د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام د امریکا متحده ایالاتو او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب د جون له 9 پایلي د جون له 9 تر 9 کیږي. افغانستان د نړیوال جام سی ګروپ کې لومړی لوبه د جون په 3 مالی له یوګانډا سره لري. ورپسې د جون په 10 نیوزیلند، د جون په 14 له پاپوا نیوګینیا او د جون په 18 له ویسټ انډیز سره مخ کیږي. افغانستان ټول دا ګروپ لوبې د ویسټ انډیز په خارونو کې کیږي چې د ځینې افغان کرکټ مبصرینو نیوکې لپاره ولیدي. دوی نیوکه کړې چې د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان لوبې د امریکا پر ځای چې لکونه افغانان پکې دي په ویسټ انډیز کې پلان کړي چې افغانان یا پکې نشته یا ډېر کم. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم وایي منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جلم زلې ته وړل شوی او هلته زندانی دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې د جنوري په 4 په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیسو پښتین له اډیالۍ زندان نه څرګند ځای ته وړی. د پی ټی ایم یو مخکخ ادریس پښتین پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل منظور پښتین په جلم کې زنداری شوی دی. خو د نوموړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه ده په ډاګه کړې. د تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور پورې کړی و چې غورزنګ یې له بهره پیسې ترلاسه کوي. خو د پښتین یو وکیل ایمل خان مندوخیل ازادي راډیو ته وویل په 4 مقدمه کې هم پر موکل لګېدلي تورونه بې بنیاده ثابت شول. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن 2024 کال د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره خپل کمپاین غونډې پر پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په مخام په پنسلوانیا کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. هغه د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ کیپټل هیل باندې د ټرمپ د پلویانو بلواګرو د یرغل د دویمې کلیزې څخه یوه ورځ مخکې خپل کمپاین پیل کړ. بایدن وویل چې ټرمپ د جنوري 6 پیښې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته راستون شي هغه سلګونه کسان به وبخښي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه هم ثابت شوی دی. بایدن دا هم یاد کړه د کانګرس پر ودانۍ د یرغل په خاطر 1200 نیول شویو 900 تنو یې په خپلو جرمونو اقرار کړی او بندیان دي. قرآن په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. د بشری حقوقو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو په نیول کېدو اندېښنه ښودلې. د جمعیت علماء پاکستان ګوند مشر ملا فضل الرحمن وایي افغانستان ته د سفر پر مهال به د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره هم وګوري.
ظاهر خبره ده چې دوی بازارته دعوتنامه خو د هغوی په اجازت نه رایده بده اصل د هغوی خو د هغوی مشر بږي.
په کندهار کې د تازه شیدو پلورونکي هم شکایت لري.
لزینو بهرنی هیوادونو لکه ایران او ځینې نور هیوادونو څخه پولري بې کیفیته شیدې راوړیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو په ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولې دي.
نور مهم موضوعات هم د روانې خبرونې برخه ده. هیله ده ملتیا نه وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
یم ستړي مشوي د خبرونې په دوی منیمای کې د ازادي راډیو اونیز خبرونه تاندې څنګ خبريږي خو له هغه وړاندې د بشری حقوقو څار سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خزو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. دې سازمان له طالبانو غوښتي چې د خزو او جنو د نیولو او زنداني کولو بهیر ودروي او د دوی په بندخونو کې شته بندیانې هم ژر تر ژره خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خزو نیول د خزو د ازادۍ لا محدودیت بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د دله قوله د بد حجاب په خاطر د خزو نیول چې طالبانو په خپله هم تایید کړي د افغان خزو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بد حجابي په تور د ښځو او نجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارولې او دای له بشری حقوقو بل سرغړونه یاده کړي. د دې مؤسسې د ښځو د څانګې وی څېړونکي فرشته عباسی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوي ښځې ژر خوشي شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوي دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې دا له بشری حقوقو څخه سرغړونه ده او ژر تر ژره دې د عمل ودروي.
اقدامات خود باید خاتمه ببخشن.
د فرشته عباسی په وینا طالبان دا کار د ښځو او نجونو په منځ کې د ویرې او ترهېد رامنځته کولو لپاره کوي څو له خپلو کورونو بهر لاړې نشي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې ښځې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولي. خو د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل هم جمعه ناوخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو نیول د ښځو د ازادۍ لا محدودیت بللی. دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې د ښځو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان را خوشي شي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم پرون په خپله ایکس پاڼه په کابل کې د ښځو د وروستیو نیول کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې. هغه ویلي د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د ښځو نیول او بندیانول د ښځو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشري حقونو د ماتولو لامل کیږي. نوموړي دغه راز د ښځو د ژر تر ژره او له قید او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. اخو د طالبانو د یوې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرون د طالبانو دا اقدام غندلی. هغه په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي د افغانستان د زړورو ښځو اختطاف، شکنجه، ځورونه او بې عزتي په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی. د دې خبره طالبانو ته د تل لپاره درون تاریخي مسؤلیت متوجه کوي. یو شمیر مترزو ښځو هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغه مترزو ښځو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تو پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن وایي افغانستان کې بعد د طالبانو له مشر حبت الله خوزنه سره وګوري. هغه دا خبره د جمعې په ورځ د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. ملا فضل الرحمن ویلي را روانونه افغانستان ته سفر کوي او په دې سفر کې بعد پاکستان د حکومت غوښتنې او دریز له طالبانو سره شریک. هغه داسې مهال کابل ته او تمل چې کندهار ته ولاړ شي له دې وړاندې د طالبانو یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په قانون له بیلابیلو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان اړوند په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. د دواړه بلنې د طالبانو د حکومت په غوښتنه کې ملا فضل الرحمن ته هم اوري درې اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر بلنه ورکړې وه چې څو کابل ته ولاړ شي او هلته له افغان چارواکو سره د طالبانو د چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو چې هغوی د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو سمون وباله خبرې اترې وکړي. تفصیل پرې راپور کې واورئ.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام فیګون مشر وای افغانستان ته په سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. مولانا فضل الرحمن به د تامې سره سم راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته لاړ شي. هغه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي څو له ملا هیبت الله اخندزاده سره وګوري تایید کړه چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر دغه مخالفې وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پیښ شي. مولانا فضل الرحمن پرون دا هم وویل چې د تحریک طالبان پاکستان په تړاو به له طالبانو سره ضمني خبرې ولري. فضل الرحمن چې تل د پاکستان حکومت په تیره پوځي تشکیلاتو ته نږدې بلل شوی په خپلو خبرو کې تایید کړه چې له دې سفر مخکې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی دریځ او غوښتنې له طالبانو سره شریکوي.
وسو پر جمهور دے پاکستان اور افغانستان دے حوالے المفاد اور مصالح بختہ و نصاب نو پدے حوالے سرما پاکستانی حکم واکمن خلق دی او سر رابطہ اکڑلا ہم پہ اعتماد وزارت خارجہ ملک حکمرانان نوٹور حکومت وہاں سر پدے حوالے سر پر رابطہ کے اور دیہو مشاورت پرن پر وزارت خارجہ کے دوی ماتا ټول او پاکستان چې سمو قفل دی سندری دی سمو وختن لري او ټول تفاصیل چې کوم ماتا واضح کړل.
مولانا فضل الرحمن کڅام خپل سفر مهم و بالغ ټینګار وکړ چې د اړیکو خواله او د وضعیت د لا ترنګلتیا مخنیوي د دواړو هیوادونو په ارادو پورې تړلې خبره ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرونی ویلی او د اړیکو د خکولو او د نګدیوالي لپاره د مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلای کوي. اخو د پاکستان د خیبر پختونخوا والی غلام علي ویلی سوکاله او امن افغانستان د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. ریډیو پاکستان د بیان لمخې غلام علي د جمعې پر ورځ په پېښور کې د افغان پوهنتونونو له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې زیاته کړې چې ترهګرۍ د افغانستان خلک سخت زیانمن کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ څه وخت مخکې په یو تحلیل کې ویلي وو چې د پاکستان پوځ او چارواکي له ټي ټي پي سره د مبارزې په برخه کې له افغان طالبانو ناهیلي شوي او په دې اساس یې پر طالبانو د فشار راوړلو هڅې پیل کړي دي. په دې تحلیل کې راغلي وو چې پاکستان تیر نومبر له خپلې خاورې د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه هم په دې خاطر وکړه چې د طالبانو حکومت د خپلو غوښتنو منلو ته اړ باسي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د جمهوریت نظام پر مهال په ملي دفاع وزارت کې کشمیر خزینه افسران او کارکونکو چې په پاکستان کې ژوند کوي وايي اوس مهال لګنو ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښود او پاکستان ته یې پناه راوړي خو دلته هم له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په ګډون یو ډیر شمیر خزینه افسران او د ملي دفاع وزارت کارکونکو د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته پناه یووړه. د دوی لوی اندېښنه په افغانستان کې خپل امنیتي خوندیتوب دی. خدای داسې مال په پاکستان کې خپل اقتصادي او امنیتي وضعیت شکایت کوي چې پاکستان له وړاندې له خپل هیواد د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل کړې ده او په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم افغانستان ته بیرته شړل شوي دي چې له وړاندې د نور هیوادونو کې د مهاجرت د کیسونو برخه یو څه مخته تللې وه. هغه ډیرو نړیوالو ادارو هم د دې ډول افغان کډوالو په اخراج اندېښنه ښودلې او د امنیتي وضعیت په اړه باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي د دغو پوځیانو ستونزې تاییدوي او وایي افغانستان ته د دوی بیرته تګ له ګواښونو ډک دی او باید د دوی ستونزو ته پاملرنه وشي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د دفاع وزارت یو شمېر خزینه افسران او کارکونکو چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمی چې د بګرام په زندان کې پوځي دنده درلوده ازادي رادیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو لامل پاکستان ته اوښتې ده.
زما دراتک لامل دا و چې د طالبان حکومت لشپګمې ناحیې څخه وغوښتم او وی ویل چې ته باید محکمې ته حاضر شي. کله چې هماغه جلب راغې ډیره وډاره شوم، په هیڅ پوه نه شوم او وتښتیدم. ومې ویل چې خدای خبر زه به په محکمې کې څومره سزایی شم او څومره به ووهل شم، نو له همدې امله وتښتیدم.
صابر سادات چې پخوانی کماندو افسر ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موږ او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو. زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ ځوروي، ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیې نه سیرل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کماندو ځواکونو په څانګه کې کاري تجربه لري. وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خطر راغی. زموږ ژوند په خطر کې و. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه ښځینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمېر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته راستنېدو وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیې څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمېر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو، توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغو پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د پخواني حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بېلابېلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې د ځینو لنډیزې له اجمل آند اورو.
ګلوب اینډ میل کانډای ورځپاڼې د هندي ژورنالیست روچی کوماری ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دی: د اقلیم د بدلون سره مبارزې لپاره د طالبانو سره کار کولو ته اړتیا ده. د ښاغلي کومار لیکنه پر افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو او د ګاونډیو هیوادونو ایران او ازبکستان سره د اوبو د شخړو له امله پر رامنځته شوو پیچلو ننګونو بحث کوي. هغه څه چې د لیکوال په باور د سیاسي بې ثباتۍ او د طالبانو د واکمنۍ له امله زیات شوي. لیکوال زیاتوي: سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د ککړو ګازونو چې اقلیم ته زیان رسوي تولید کې ډېره کمه ونډه لري، خو د اقلیم بدلون پرې سختې اغیزې کړي دي او له سختو وچکالیو او سیلابونو سره مخ دي. په لیکنه کې پر دې هم ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت نړیواله انزوا د دې سبب شوی چې د اقلیم بدلون سره د جوړ راتلو د ځینو مهمو پروژو تمویل بند شي. په لیکنه کې هغه اړتیا په ګوته شوی چې وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره باید غیر سیاسي چلند خپل شي او د طالبانو، مدني ټولنې او نړیوالو ادارو په شمول له بېلابېلو ښکېلو لورو سره د کار کولو سپارښتنه کوي. لیکوال ټینګار کوي چې اوسنی وضعیت د اقلیمي بدلون نړیوال ماهیت او د جامع او له پولو اخوا د هواري اړتیا په ګوته کوي. له سعودي عربستان خبریدونکي عرب نیوز وی پانی د پاکستان په لاهور کې د منیجمنت ساينس پانتون د سیاسي علومو د پونزي د یو استاد رسول بخش رئیس و مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې سرلیک دی هغه څه چې پاکستان د افغانستان په اړه ناسم درک کړي. لیکوال وایي هغه څه چې پاکستان یې پوهېدو کې پاتې راغلی دا دی چې د ټولو نظریو او لورو افغانان هغوی که د هر ډول خپل منځي ویش په هر اړخ کې وي هېڅکله دا نه مني چې پاکستان ورته ووایي کوم څه د دوی لپاره ښه دي او له ځینو هیوادونو سره څه ډول اړیکې وپالي. له برطانیې خبریدونکي انډیپندنټ ورځپاڼې بیا د شاوخوا اویا افغان ښځو پر هغه پرانیستې لیک رپورټ خپور کړی چې ملګرو ملتونو ته یې د طالبانو په مدرسو کې د انجونو د زده کړو په اړه استولې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په نوم په دې لیک کې افغان ښځینه فعالانو ویلي طالبان د خلکو له دیني باورونو څخه د نظامي اهدافو لپاره کار اخلي. انډیپندنټ د دې رپورټ په پای کې وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چیرې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له عصري زده کړو منع شوې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ډیر مننه چې ازادي رادیو اوري. وسم کندهار تال تمالداران او د لبنیاتو د پروسس فابریکه لرونکي دی ولایت د پولډری شدو واردات اندیښمن کړي وای چې دې چارې د تازه شیدو بازار کمزورې کړې ده. د دوی په خبره په دې ورسیو کې ډېر ارزانه بیه د ګوانډو هیوادونو پورې شری افغانستان ته وارديږي چې دوی له خوا بازار ته د وړل کېدونکو شیدو او تولیداتو په پلوري منفي اغېز کړی ده. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان بیا وایي د بهر وارديدونکو شیدو د مخنیوي هڅې کوي خو دا چې هڅې پای لري او کنه او هڅې څه ډول دي څه ډول دي مخه نیسي تفصیل به دې راپور کې واوري.
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکه د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راوارېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل سي.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری بې کیفیته شیدې راوارېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسول دي. که چیرې په ګمرکاتو کې البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخی دا بندی سی نو تازه شیدی بازار پیدا کی او کچیر دا چاره تر سره نسی موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداری ورځ تر بلې لپشو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ښه بازار نه لري ځکه پوډری شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی. 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 کاله یا 2.5 کاله کیږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لا د شیدو نرخ شو لوړ و. دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څومر کیږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چي دي دا ګران دي.
زمانو محمد ولی دی. ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه ودانه غوالرم د غواسه شګل وشه د ملکو ته راوړم. د اسلامي امارت د غوښتنه لرو چې د پوري شلې بندي کې نو دا مسلمانان کړه دا وای غوالري دربدار چې ټوک ټوک چې وداګه ته ګوري چې دی ولا کاغ مصرف جوړي.
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای دا مهال په دغه ولایت کې 1440 د غوا او فارمونه سته چې د کال 1440 میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوړېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالداران سره تیراتک د مالداران سره په ټنو سوالي کې مجلس لرلو دي دغه مر پرمداران سره کم شي په ډیری تمنسي وي شي نه خرچه درې نو پر منظم پلان باندې کار شروع دي ان شاء الله چې موږ به یو کولای سوچ څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کوو بازار د دوی چې دی په لور کې قیمت باندې متخرج کو موږ په دې پلان باندې اخته ان شاء الله پر پلان کار روان دي
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 تر رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي په دغه فابریکو کې لشیدو مستې پنیر چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا وایي
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
شل کاله ازادي راډیو لته سره وو هڅه وکړو چې د افغانستان او سیمې په اړه او نړۍ په اړه مهم موضوعات په نور او راتلونکو وختونو کې هم لته سره وو خصوصا ملټي عام زموږ لپاره مهمه ده څه ډول خپل غږیز پیغامونه موږ ته راورسوي او تر خوا یې ازادي راډیو واوري کوم غږیز پیغامونه چې ستاسو ازادي راډیو ته رسیدلي دي وربشو دا به واورو خو یادونه کوم چې د ازادي رادیو سلیر وی ساعت خبرونه په بیا لا بیر خبرونه کې ساسه د پیغامونو د خبرې دوله بار واخشته ازادي رادیو د خپل پیغامونه راوستوي
ستاسو لا پیغامونو
کنده د ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم وروره دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بن معروف والا سجر فازاب اره ورځ یو موږ یو د لسم واری چې هم بنجانی هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټول به خدای را رسولی دي اره ورځ مو کشي اره ورځ مو بیا یې اره ورځ مو بیا یې و ورځ نه د خدای او د قران په لحاظ باندې زموږ ژغ ولې د مشران نه اوري که ورته وای چې مشران ته وای دلته دونه څوک نه سوې دا موږ ګسره دغه سي جاری کړی دي خلکو ته پروا نه کوي و سره ټول چې لوی مکمته معرفي کوو د خدای او د قران په لحاظ باندې ولې داسې موږ سره کیږي موږ کومه ګناه کړې ده اره ورځ یو موږ یو بندخانه ده اره ورځ موږ یو ټکول دی ول دی ټکول دی بي عزت کول دی د خدای او د قران په لحاظ باندې دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قران په لحاظ نه کې موږ خواته توجه وکي موږ خواته یې نظر راوچو یې اتساز موږ پښتنه وکي ولې داسې ناسیاس ولې داسې بدایاس سات سم دی نه مو ورور د خدای ور په پیدا کیږي وژ ته جناس یو لا دا غم لا لر دی چې لا پاتسو د جور مسله سول اره ورځ مزغلی اره ورځ مزغلی اره ورځ بنیان اره ورځ بی عزت کی د خدای او د قران په لحاظ باندې توام چې دا ورور د مشران ته مزغ ورسو
السلام علیکم زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم زما پیغام د مرست پاړه د ادا کمی مرست چې راځي ټول پر خانان تقسیمیږي خوار او غریب ته هیڅ چیم نه ورکوي ټول خانان ته ورکول کیږي وروره یا دا دی بند کی او یا دینو خوار او غریب باندې وویشي
موږ بایومټریک د سکرانوس جوړول یا لاسرسي نو سور تکول سیم کارتونه مو دغه سي پر یو کاغذ د سکرانستل دی وس د اپوان به سیم شبکه ویل چې سیم کارتونه به راجستره وي نو موږ لاسرسي نو سور تکوای ستړي خلګي او کارمونه دی ورته جوړ نو یا دې موږ سره د تنمندګي نشدې راوړي یا دې د بایومټریک د سکره جوړول ته نشدې کې نو هغه د سکره ډیر سرکه می دی نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسره موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
دیش مې ته لن پیغام ثبت کړئ 00422 یولس
شمیره بیا تکرارو 0 0 4 سوشل 12 یولس سلرویش یوسلو پینزلس.
ازادي رادیو تا غوګیا ستید د خبرونه دوی منی مای کی لکوړان میچ هم یادونه کړی و تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اولیزه خبرونه خبري کی خو وړاندې لاغ چې د اونیس پروګرام پیل شي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې او زه بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د دوی له قوله د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول سمدستي ودروي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې په خپل ایکس پاڼه ولیکل د جامو د قوانینو په خاطر پر ښځو یرغل او د هغوی خپل سر نیول د ښځو د تګ راتګ او بیان د ازادۍ لا پسې تر پښو لاندې کول دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوای په بوري سیمو کې د باروړونکو موټرو تګ راتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتوالي سلا شوې ده. د دې خونې مشترک مشر خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو پریکړه په یوه غونډه کې کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شل اوریز جام مهالویش اعلان کړ چې له مخې به افغانستان د جون په دریمه له یوګانډا، ورپسې د جون په یومه له نیوزیلانډ، د جون په دیارلسمه له پاپا نیوګینیا او د جون په ولسمه د ویست انډیز سره لوبې وکړي. د کرکټ نړیوال جام د جون له لومړۍ تر دیرشمې کېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جلم ضلع توړل شوی او هلته زندان دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کېږي چې د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیسو پښتین له اډیالۍ زندانه ناڅرګند ځای ته یووړ. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن د 2024 کال د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره خپلې کمپاینی غونډې پر پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایډن د جمعې په ماښام په پنسلوانیا کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. بایډن وویل چې ټرمپ د جنوري شپږمې پیښې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته راستون شو هغه سلګونه کسان به وبخښي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي دي. ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري او سم لږمنې سره سم تاندې څانګې اونیسا خبرونه خبرېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې په تیر 2023 کال کې مو ډېرې لاسته راوړنې لرلې وي او د نوې 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولرئ. دا اونۍ په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی په دې غږېږو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کومو ټکو ته پام وکړي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو.
غیر دې چې ورځي، باید د همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کېږي. احیانا که د دنه څه پوښتنه کېږي، باید ځواب ولري.
ورپسې په دې غږېږو چې ولې یو شمېر تنګي ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیر لیوالتیا ورسره لري.
مکاتبونه او ښوونځیونه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي.
داس پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبې دی وخت په دې وخت کې تر هغه درس جوړ وي. دا فامیل دا کار وکړي او به خوشحال همي ځکه لوبو وخت بل لري.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله سومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي، ډېر څه پکې زده کولی شي.
دغو پروګرامونو اړتیا سته. بیا په غوټولنو کې، سپاغه کې،
فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي، او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده چې دوی لومړی په خپلو کې سره وپېژني. لومړی خو دا د زده کړې یو ښه فرصت ده. مثلا ته د یو ځای که حد اقل د آب و هوا په اړه پوه سې، د هغو د زراعت په اړه پوه سې، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سې، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي. ته کېدای سي یوه مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړې یا بله.
د کندوز اوسېدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي، وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډېره محدوده وي، ځینې کلیشهي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهي باورونه وي، کلیشهي فکرونه وي، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه، د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي، او دا داسې فکري چې د پخپلو لاس مشاهده باندې هغه فکر ولاړی.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخستې. هغه منی چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیری لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چیرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکی او یا هم نه خبرې خپل منځونو کې، دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسان ته دا خخ کاری چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خو نه، مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونه نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه، بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپل ټول خلکو نمائندګي کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندګي نه کوي، د ټول ولایت نمائندګي کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید د دې ځان لپاره فکر ونه کړي، دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. کچیرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله یې ښه یادیږي وای چې والا دغه خلک دي بهر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او کچیرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معرفي کیږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا دې امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي، چې دوی باید درناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سي او له خسي کوم ځای ته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې چې له هغو سره مخامخ کېږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي، او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف سي هغه د خلکو نږدې کول، د هغه به یې سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوي وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفره هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولی، او دغه فرصتونه ډیر کم وي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي او هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې په یوه سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کیدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نظمی استفاده وکړي.
تان دي څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ځوانان څنګه په پروګرامونو کې خاص تازیتوب کولای شي او څنګه فعاله ونډه پکې اخیستلی شي، په همدې اړه مو له لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره خبرې کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولی شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراعات کی.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پریږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده واینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې دلته خبرې کیږي دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچری په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او پکې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرضاً ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل، فرضاً هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه یې لیدلی هم وي او یو څه یې له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چهار څه ویني ویلې کې هلته، هغه تجربې چې دوی حاصلوي هلته، هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډیر نور خلق به په خپل تجربه او معلوماتو کې شریک کړي، ځکه چې ټول ته خدای غو چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونه ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغه تجربه او معلوماتو کې نور خلق هم شریک کړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلورش ساعته اوریدلایسي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد ل تاسو سره.
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کېږي، خو دا یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلې.
زما نوم الیاس دی. والله د لوبو په میدان خوشحاله یو، ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي او غالمغال کتابونه اسی غواړو چې موږ یې وایو هغه د معیاري نه دي کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم وحید الله ده، د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ ته لوبې ځکه خوانه کوي، انډیوالان یې خپل سات تېرو، مکتب کې داسې لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسي دتي تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم مې عبدالبصیر ده، د اووم صنف زده کوونکی یم. ما ته اوس لوبه خوند راکوي، ځکه چې په درس کې لایقم نه یم، داسې درس مې زده کېږم نه، اوس لوبه کې تکړه یم او لوبه ماته خوند راکوي، ځکه چې لوبه کې موږ که میچ کوو بخا لوبو کې یا کټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقی، درس کې موږ لوړکتوب تشویق سوی نه پوښتنه نه ده اشکه سوی.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی د ځینو استادانو بد چلند، نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسیدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبونه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د خوا سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید د استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق وو او درسم ماسې ویلم، خو داسې زیات نه، ډېرې لوبې م کړې دي. زما خپل عمر مې 20 کاله دی، نو داسې وایي چې د لس کلنۍ نه ما کرکټ کوو، خو بس اوس دا د زړه د کرکټ نه دغه شو، ځکه چې یو ځای کې ټرایل مورک سلیکټ ونه شو دویم دفعه، په دریم دفعه باندې یعنی زړه راته وو کنه چې ما بیخي کرکټ نه کړی او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی، نو زه 100% اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوبو په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نوم یې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي، نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو خنځي کې یا یو صنف کې اول نمبر کې به د خنځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي تر څو هغه د ټول خنځي په کچه همدار ټول کلی په کچه باندې هغه مطرح شي تر څو نور چې د خنځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس وایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې کوم زوی مشر یا کشر ښه سبق وایي ښه پارچه راوړي کور ته نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي بلکې خپلوان دوستان ورته راوغوښتل شي د هغوی له مخې ورکول شي تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. د زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډېر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخي وخت کم شي او د درس وخت یې ډېر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډېره شوخه راوي کوي او د زده کړو په محل هم ډېره شوخي کوي. خو د وخت په تېرېدو سره باید موږ ورو ورو د شوخۍ ګرف پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډېره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني. ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له و کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي. بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي.
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې تنکي ځوانان او زده کوونکي تر درس لوبو ته ډېر تمایل لري او دوی څنګه هڅول کېدی شي چې د لوبو تر څنګ درس هم ووایي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یوه متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
علت یې څه ده چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکې د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده او دلته زده کړه د جبر له زور له لارې ده، هیڅ تشکیل لارې نه ده او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوم کور وبولي. محبت ورسره نسته. د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد باروي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایسته کیږي.
ځینې زده کوونکي چې له شپږم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې له شپږم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
دا خو اساس دی. نفر راځي سګرټ څکوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کوي، بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي او عملي شي، ځکه دا خو دا د ده خاصیت ګرځي. یو شی چې خاصیت تبدیل شو هغه بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
عماد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه یې زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي؟ یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ، هغسې خوند به اخلئ لکه له لوبو یې چې اخلئ.
دا هغه وخت کېدای شي چې د هره نقطه چې وایي، هره کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي، چې دا زده کړه د ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتي واره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته د ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دا به تلوب به ډېر ورته خوندور.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري؟ څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعضې فامیلو کې افراد ده، بعضې فامیلو کې تفرید. له کور بنه وځي له چا سره بنه ځي باندې بځي نه پر کور کې بناسي دا تفرید حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید احکار وکړي نو دا څنګه ووته بس په لوبه شروع وکړه او یا افراد کوي داسې داسې اصلا نه خپل اولاد خبر هم نه ده چې سره ووته تر مازیګره پورې ورک دی ټول عمر به آزاد هلته خو بل شی نشته ورته معلومدار خبر دی په لوبه باندې کار کوي د افراد او تفرید نه کار وانخلي نارمل حالت یې راولي مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبې دی وکړه په دې وخت کې تر هغه درس دی ووایه دا فامیل دا کار وکړي او دا به خوشحاله همي ځکه لوبه وخت بلري له کور ته راغې به ورته لوبې دی وکړې وو څونه دې وګټلې تا وګټه که مقابل کس وګټ ډېر ښه زوی ډېر ښه کار وسو دا تشویق دی خپل ذات کې خو نن دې ډېر ښه درس هم وایو او ښه توپ دې وکړي موږ هم خوشحاله تم خوشحاله سبا که نور درس پرې ووایو بل توپ هم درته راوړه فضا صمیمي وګرځوي او د ذهني تدریس په جای باندې عملي محسوس او حرکي تدریس وکړي ډېر مضامین د لوبه په شکل باندې خپل شاګردان اجرا کړي بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجه ځکه لوبې به کوي کاسا کې په یو خولۍ کې په یو کارتن کې د الفبې تورې اچوي ورته وایي سره یو دانه وباسي کار چا وایسته د چک چک کوو دا لوبه دې غریب بل لوبې ته حاجت نشته
ترنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
برگ بانا لام دوڑا مدیگ برگ بانا لام Shark, come, come, shark, I've got a little gum up the night.